السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار ته بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جمعه د مرغومی جدي 19 د جنوري 8 پراپورونه کې اوري چې په کندهار کې له سلګونو بې ځایه سو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې دروونو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په ډسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اجنس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه نانوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنوی ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره راایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان شول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب محصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب 500 شاوخوا 2000 فارغان او محصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول شول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل شول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د 22 طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر 6 لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلي او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنځشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپرېږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 8.8 میلیون ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یو نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوې برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1948 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوې برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کندهار کې د ورستیو جګړو د بي ځای سو په اړه راپور اوري.
د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړۍ، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 1000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوي.
په پکتیا کې محلي پولیس شکایتونه لري.
موږ سره شلوار کېږي، مشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسو پر خال د وظیفې نه خیالي عسکاري.
د امریکا ټاکلي ولسمشر د کانګرس پر ودانۍ پر وروستي یرغل بیا عکس العمل وشود.
دوی معترضان نو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سره موضوع د کندهار چارواکي وی له هغو زرګونو کورونیو سره مرسته سیوی چې په دې ولایت کې د ورستیو جګړو له کبله بي ځای سیوی دي. خو سیمیز چارواکي په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 1000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 1000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
زمړنی معلومات دا پټه کوي چې د کندهار شهر مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، ژړی، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو څخه د اوه زرو په شاوخوا کې کورنۍ بېزه شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر لس زرو پورې کورنۍ د جګړو له امله بېزه شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یولس ګونو ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندوی موسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا دې کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. له بلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډیر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډیره اوږده شي.
د احمد تکل راپور مو واورید. په پکتیا کې د سلګونه سیمه ییزو پولیسو ماشونه له تیرو څو میاشتو نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوی مجبور دي چې خپلې دندې پرېږدي. نور حل په دې راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې ماشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، ماشینه مونه والا کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي اسکاري مجبور دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظر تور شي، دولت خوشی کې ځکه ور سره شلوار کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیری کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولی دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قوماندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو لس کله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، هیڅوک مو غم نه کوي. به فعال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابت انوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د دغه او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قوماندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نوورکړې ځنډ د اداري او تخنیکی چارو د مراحلو ترسره کیدل بولي. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا بیا هغه بیا سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې چې تګ راتګ کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دې سیستم ته پورته نه شو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیت قومندانۍ د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ایز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ایز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ایز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی په ننګرهار کې بیا پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا او ترانسپورت برخو کې اقدامات کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې ولسمشر په تیرو سفرونو کې هم له دوی سره دا ډول ژمنې کړې وې.
سره له دې چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي، د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیرغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی د غراس په دغه ولایت کې په ملکی او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه طرحه جوړه وسپاري.
والی صاحب یو میاشت لرې چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د مطرح مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي کومونه منله.
پولیس مشر همداشان په ننګرهار ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې د 4009 بستونو د منظورۍ او ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ګڼو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه. غنی د غراز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سوله کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د ننګرهار ولسونه د تری هر کال د 4 لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا، د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکی هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي، کوم چې لا تر دې دمه یې د عمل څرک نه تر سترګو کېږي. په غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي. د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي، نو باید ورسره کړي ژمنې عملي شي.
موږ تاسو پراته خوشاله شوي، د ټولو مشرانو پراته خوشاله شوي، خو چې کار مونږ ته ونیشي قسم په خدای خفه کیږي. نور زمونږ رئیس چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجراات وشي، موږ ډېر مشکلات لرو.
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولي او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند و او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ و. د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري.
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر جلبته چې راغی پروسه کال هم راغلی و همدغه ژمنې کړی وي، اوسه کال هم راغی همدغه ژمنې کړي دي. تش نمایشي ژمنې کوي، عملي بڼه نشته. د یو د ده سره ټول بازار نن بند و، یو خو کرونا خلک ځپلي دي او بل چې داسې حالات راشي نن یو چام کار نه دی کړی.
که څه هم ولسمشر غنی دا ځل د ننګرهار له ولسونو سره د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کېږي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو 4 اونیو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې کمې سوي دي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو 100 اونیو کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 اونۍ کې د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز کې
له نیکمرغه د 9 اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو. هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی.
مریض ما در تخت های
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 29% ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغسې دی چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایروس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د دریمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایروس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایروس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایروس د دویمې څپې په نزولي سیر کې موږ فعلا قرار لرو، او دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت چټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنې د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسېدلی دی. خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید-19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو شمېر 35320 ته رسېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه کړنه کې دا پوښتنه کړې: ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې 6 ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پرېکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره مل وي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل: ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کرسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلی تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته دې ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي: اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تېره اونۍ د جمعې په ورځ ووژل شو، او دی په تېرو شاوخوا 2 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون 5 خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دیني عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
او اوسم یو بهرنی مسئله. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو برید د متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ بللې. په همدې حال کې د امریکا د عدلیه وزارت وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې لاس درلود. دا به د اصل کې ده چې د کانګرس لخوا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د بریا له تایید وروسته ولسمشر ټرمپ راتلونکي ادارې ته د واک د سوله ییز لیږد ژمنه کړې ده. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید پر دیموکراسۍ برید و. د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې د استازو جرګې غوښتل د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په اړه بحث وکړي، د ولسمشر ټرمپ یو شمیر قهرجن پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. ښاغلی بایدن پرون ناوخته وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ وه او پر کانګرس برید پر دیموکراسۍ برید و. هغه زیاته کړه چې دا کسان باید معترضان نه بلکې بلواګر وبلل شي.
دوی معترضان نه و. ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
پر کانګرس د برید پر مهال د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او امنیتي چارواکو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د کانګرس غړي چې په غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو له ودانۍ وایستل. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې سرپرست وزیر د هغو کسانو د محاکمې ژمنه وکړه چې په دې برید کې لاس درلود. جیفری روسن په هغه بیان کې چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا خپور شو ویلي، د عدلیې وزارت ژمنه کوي چې د امریکا پر حکومت او د قانون د تنفیذ پر قواو د برید مسؤل کسان به محاکمه کوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا کسان به د قانون پر رڼا کې د خپل عمل پوره ځواب ووایي. په بیان کې راغلي دي چې جنایي څارنوالانو پر کانګرس له حملې وروسته ډیر کار وکړ څو په دې قضیه کې د داخلو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي او هغه کسان تشخیص کړي چې دا پلان یې جوړ کړی وو. بیان زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې برید کې د لاس لرلو په تور نور کسان هم ونیول شي. په واشنگټن کې د وروستیو نارامیو په دوام وروسته له دې چې کانګرس د راتلونکي ولسمشر په توګه د بایدن بریا تایید کړه، ولسمشر ټرمپ د واک د سوله ییز انتقال ژمنه وکړه. ټرمپ پرون د جنوري په 8 په یو بیان کې وویل که څه هم د انتخاباتو له نتیجې سره قطعا مخالف دی، خو د جنوري په 6 نیټه به د واک لیږد په منظم ډول ترسره شي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر ډیره منزوي شوی او یوازې پر څو وفادارو ملګرو تکیه کوي او د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون هغو کسانو ته چې له ده سره مخالفت کوي سخت په غوسه کیږي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. د امریکا جی پی مورګن بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت پیدا کړی. بیټ کوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ سوا د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تل وړ شوی او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شاید یو لکوش پر $40,000 ته یې پیر او پلور لوړ شي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د ګڼو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټکوین ته لاسرسی نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمته نیول شوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وښيي. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هیک کړي یا تغییر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack, to doctor, to forge a bitcoin.
په وروستیو څو میاشتو کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ګټې کچه لوړه سوې. پانګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بیو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پانګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیتکوین بیا تر شپږ ډیر زره ډالرو ورسېده. بیتکوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه، او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د پکتیکا امنیه قمانداني په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سلګونه ډاکټرانو او د طب مؤسسانو د دویم ورځ لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. فیسبوک او انستاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. او د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د پښتو ژبې ځینې لیکوالان او فلم جوړونکي هڅه کوي چې د کونډې زوی سریال نوري برخې جوړې کړي. علم ګل سحر، واحد نظری، کاتب پاتون، وفا سمندر د لیکوالانو هغه ډله ده چې د کونډې زوی سریال شل نوي برخې لیکلي دي. د کونډې زوی سریال چې لسیزې وړاندې جوړ شوی و په افغانستان کې د جګړو له امله نوري برخې له جوړېدو پاتې شوې. نور حال په دې راپور کې.
نه وروره، ای چه بگه نمخ کم دلوی دم سپوزی نه چه بگی خپل وزه میرسه.
ما باید شکم ازیر سراخ کنم به خاطر که شکمش قاچاق نباشه.
د کونډې زوی تلویزیونی سریال چې خایي ګڼو افغانانو کتلی وي. د سریال لسیزې وړاندې د شادګل په مرکزی کرکټر د افغانستان سینما د بریالیتوب تر پوړې ورسوله.
بس تو له سو ور کوم خدا او راستیا
نه یو نيزه نه دلی ویلې ا دې مر له ویلې چې یو نيزه نه کوار نه کی بس دې نيزه نه کوم ور کوم نه زیات.
خو په افغانستان کې د جګړو لامل د دې سریال جوړونکي ونه توانېدل نوري برخې جوړې کړي. د کونډې زوی سریال د خندا، ژړا او د مینې د بیلابیلو صحنو په لرلو سره د میلیونونو لیدونکو زړونه وګټل، او ان تر دې چې ځینو لیدونکو دا سریال د دوهم او دریم ځل لپاره هم ولید او لا هم لیدونکي لري. خایل عاملی د دې سریال د مرکزی کرکټر ممنون مقصودی په خپل رول کې بریالي توب وی چې د شادګل په نوم پکې را سرګندېږي.
شادګل جوړې لړې نه راغله په خوا چې د کابل دي ځکه کو کې راوونه کې ټک درو دل مال له کښ کما.
اوس د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو هڅه پیل کړي چې د دې سریال نوري برخې هم جوړې کړي. افغان لیکوال علم ګل سحر وایي د پښتو ژبې د یو شمیر نورو لیکوالانو سره یې د دې سریال نږدې شل برخې لیکلي، او هڅه کوي چې د سریال د پاتې برخو د جوړېدو لپاره مالي امکانات پیدا کړي. دی وایي که په دې برخه کې افغان فلم او نورې اړوندې ادارې مرسته وکړي نو یو ځل بیا به د افغانستان فلمی صنعت خپل بایلله ارزښت ترلاسه کړي.
موږ یوازې بې پیسو بې له کلزامې کار کوی، نه پکې هغه زحمت مستری ده. موږ وایو چې د هغه زحمت نتیجه چون خلک یې هم غواړي پرېږدي چې یو مډرن سریال افغانستان هم ولري. یعنی ما په نظر باندې خو کیسې ته په پام سره دا یو هالیوډ سره باندې سریال ده، یعنی
د ښاغلي سهار په وینا د کونډي زوی د سریال پاتې برخې د دې سریال جوړونکي واحد نظری، کاتب پاسون او وفا سمندر لیکلي دي. په ورته وخت کې افغان فلم وایي د هر هغه سریال او فلم جوړېدو هرکلی کوي چې پر افغاني ارزښتونو ولاړ وي. د افغان فلم ادارې مشرې صحرا کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کونډي زوی سریال د نوې بڼې د داستان ارزولو وروسته به خامخا د سریال جوړېدو کې د لیکوالانو ملاتړ وکړي.
که وګورو چې پیاوړی داستان لري، په داستان کې هر اړخ په ښه ډول راخیستل سوی او محتوایي ارزښت یې ډېر دی او لوړه کچه یې جوړوي، نو هڅه به وکړو چې د ملاتړ لارې ورته پیدا کړو.
د کونډي زوی سریال په 1980 زیږدیز کال کې د واحد نظری لخوا جوړ او د ملي ټلویزیون په پردې نندارې ته وړاندې شو. د دې سریال مرکزی کرکټر ممنون مقصودی د شادګل رول ولوبه او چې ښایي نوې بڼه کې هم مرکزی کرکټر ولري. دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان فلمی صنعت تر بل هر وخت مخ په ځوړې روان دی او د یو شمیر فلمی لوبغاړو په وینا د مالي امکاناتو نه موجودیت او په دې برخه کې د حکومت نه مرسته هغه ستونزې دي چې د افغانستان فلمی صنعت یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه مالولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو مالولیت دی. آیا مالول انجونې د نورو انجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکي او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول نجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیاوې شته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسي تخنیکي زده کړو ته زیاته شي، د پام وړ پیشرفتونه لرو.
ښځینه معلولین په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېرو مشکلات او ستونزو سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وې معلول انجلۍ په غږ پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر په ستونزو وویل، ځکه چې صنفیانو مې را پسې همیشه خواندل، یا د لاس نشته یا د پښه نشته، ته معلوله یې. خو په ډېرو ستونزو مې وویل، خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له 12 ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې. فرشته وایي خوانځای په ډیرو سختو شرایطو کې ویلې. هغه وایي له ټولو ستونزو